ستړي مشي دا مشال لريو ده د دولس بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او زمونږ د ټکنیک په برخه کې د ملګری ودیره نیکی خلی او سلامونه ومني تمه دا چې روغ جوړه خوشاله به د دې خبرونه د سر موضوع د ملګرو ملتونو لخوا د تحریک طالبان د یو مشر نور ولی محسود د ترهګرو په فهرست کې اچول دي. دا د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو له هر سمخ کې خبرونه د ګل ایاس
ستړي مشر لمړي د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجه د ملو شمیر نیم زرو زیاته شوې. افغانستان او امریکا د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په ژر پیل دوه ټینګار کړي او ترکی په لیبیا کې حکومت سره مرستو لپاره شامي جنگیالي لیږلي. دا خبرونه تفصیل. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,60,000 زرو زیاته شوی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرون کې حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 15,502 ته لوړه شوې. په هیواد کې په مجموعي توګه 2,16,914 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو له 1,09,509 کسان رغیدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو احتیاطي محدودیتونه غځولی دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود نوم پر ترهګرو د بندیزونو په لیست کې د اچولو هرکلی کړی دی. د بارونو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون په بیان کې ویلي چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له اړوند پریکړه لیکونو سره سم دا بندیزونه عملي کړي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د جولای په 14مه د منځني او جنوبي آسیا چارو لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت څنګه په ټویټر د امنیت شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. مسعود د 2013 کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د بخوانی مشر ملا فضل الله تر وجنې وروستو د دې ډلې مشر وټاکل شو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د جلوزو په نوي صنعتي زون کې کاروباریانو ډیره دلچسپي خولې ده. د صنعتي او کاروباري چارو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې د نورو کارخانو او صنعتونو لپاره دا نوي ځای په دې وجه هم مهم دی چې دا د پیښور موټروي او د تورخم لارې ته نږدې دي. د ده په خبره صنعتکاران په دې نوي ځای کې ډیره دلچسپي لري او په دې کې څومره پلاټونه موجود دي تر هغې دوه چنده زیات درخواستونه ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا سوداګرانو او صنعتکار د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې. د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جلوزو نوې صنعتي ښارګوټي پرانسته کړې وه. افغانستان او امریکا د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په ژر پیلېدو ټینګار کړي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په دې خبرو کې د ملي مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم موجود و. په دې موقعه اوبراین ویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پناځای بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینفال بیا مشال اړي ته وویل چې دواړو لورو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ. د امریکا فوج وایي ترکیې د 2000 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې لیبیا ته 3,500 شامي جنگیالي لیږلي. سو هلته په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت سره د یاغي قومندان په وړاندې کورنۍ جګړه کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت راپور چې اسوسییټډ پریس اژانس د جولای په 18مه ترلاسه کړی پکې په لیبیا کې د ترکیې په اړه تفصیل ورکړل شوی چې په هغه هیواد کې د جګړې د لارې بدلولو کې مرسته کړي. په لیبیا کې یاغي قومندان خلیفہ حفتار د هیواد په ختیځ کې په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت ضد جنگیږي. د ترکیې ترڅنګ قطر او ایټلی د حکومت مرسته کوي، بلخوا روس، فرانس، مصر، اردن او متحده عرب امارات د یاغي قومندان حفتار ملاتړي دي. روسي خبر امریکایي چارواکو په ټکساس او کالیفورنیا ریاستونو کې په روغتونونو کې د کرونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره فوجي ډاکټران ځای پر ځای کړی دي. د امریکا دغه دواړه ریاستونه د کرونا وایرس وبا له وجې سختې ځپل شوي. د شپږ اتیا فوجي ډاکټرانو ډله په دغه ځایونو کې روغتیا پالانو سره د کرونا وایرس ناروغانو درملنې کې مرسته کوي. د جانز هاپکنز پوهنتون تر مخه په امریکا کې پرون د جولای په 18مه د کرونا وایرس ریکارډ 2,018 دشت نوی پیخی ثبت شوی دی. په ان حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نړۍ کې د کرونا وایرس مضبوط پیخو کې د ریکارډ ډیروالی راپور هم ورکړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. څنګه تاسو ته معلومه ده د کورونا وایرس د لاکډاون د ولیا زمونږ تاسو ته ځانګړې خبرونه وړاندې کوو او زمونږ د نشریاتو انداز بدل شوی. د ولیا زمونږ خبرونه اورېدو اوس تاسو پام یو راپور تر راګرځوم. پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه اقدام هرکلی کړی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود نوم یې د ترهګرو د بندیزونو په فهرست کې اچولی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون په یو بیان کې وویل چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو متعلقه قراردادونه عملي کوي. نور ولی مسعود د 2013 زیږدیز کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني مشر ملا فضل الله تر وژنې وروسته د ډلې مشر ټاکل شوی و. نور تفصیل ګلیا سره کوي.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود نوم پر ترهګرو د بندیزونو په لیست کې د اچولو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 18 په بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له اړوند پریکړه لیکونو سره سم د بندیزونو عملي کوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د بارونو چارو وزارت ویان دی عائشہ فاروقی په بیان کې ویل چې تحریک طالبان پاکستان وار لمخه د ملګرو ملتونو نامزد ترهګرو تنظیمونو په فهرست کې وو او په ملک کې د ډیرو ترهګرو بریدونو ذمہوار دي. عائشہ فاروقی زیاته کړه پاکستان د یو جامع امنیتی تګلارې په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان ته ماتې ورکړې ده. هغه په بیان کې د پاکستان هغه ژمنتیا بیا تکرار کړه چې ترهګرو سره د مالی مرستو منصوبه بندۍ سہولت کاری مخنیوي لپاره پالیسی عملي کوي. د بارونو چارو وزارت دا بیان تر هغه یو ورځ وروسته خپور کړ چې د امنیت شورا د مسعود نوم پر اسلامي دولت داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې نوم لړته د اچولو اعلان وکړ. د جولای پر 14 د امنیت شورا د کمیټې له اقدام سره سم د مسعود شتمنې کنګلېږي او پر هغه به د سفر او وسلو کاروبار بندیز وي. تحریک طالبان پاکستان وار لمخه په پاکستان کې د ترهګرۍ ډلې په توګه تر بندیزونو لاندې ده او د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ور باندې د هیواد دننه د بې شماره ترهګرو بریدونو ذمہواري اچول شوې ده. امریکا نور ولی مسعود د 2019 کال په سپتمبر کې د ترهګر په توګه نومولې او د بندیزونو لیست یې اچولې وو. د جولای پر 14 د منځني او جنوبي آسیا چارو لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت څنګه په ټویټر پاڼه د امنیت شورا د اقدام هرکلی وکړ. مسعود د 2013 کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر ملا فضل الله تر وژنې وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو. ملا فضل الله د 2013 کال د جون په 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګهت ورغځي د وسلوالو طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان د هغه ټویټ غندنه کړې کوم چې هغه د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ته دړه ورکړې وا او ویلی ول چې د بلاول انجام به هم د هغه د مور بنظیر بټو په شان وي. هغه پښتنه راپورته کړه چې سرنګه احسان الله احسان د امنیتي ادارو حراست نه وتښتیدو. احسان الله احسان په 2013 زیږدیز کال اپریل میاشت کې پلزان امنیتي ادارو ته سپارلې وو. خودروان کال فروری میاشت کې تختیدلی وو. د پاکستان په سینټ کې هم پر دې موضوع بحث شوی. حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې اورو چې د نګهت اورکزئی په وینا پیل کی.
جو دہشت گرد ہے احسان اللہ احسان جو کہ اے پی ایس کے بچوں کا قاتل.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا پاکستان پیپلز گون غڑی نگت یاسمین اورکزئی د جولای په 18 نیټا د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغه ټویټ غندنه کړې ده کوم کې چې هغه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ته دړه ورکړې وه.
تمہارا انجام بھی تمہاری امی یعنی کہ بے نظیر بھٹو جیسا ہوگا.
نگت اور اگزئی د احسان اللہ احسان د دغه ٹویٹ پر جواب کی د اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کی وویل
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ماں کی طرح نڈر ہیں. تم جیسے دہشت گرد جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا.
بلاول بھٹو د خپل مور پرنگ د چان هم نه یریږي. ستا پرنگ ترهګر چی په لکونو مسلمانان مو وجلی دی او توای چی مونږ د اسلام لپاره قربانی ورکړی ده. احسان الله احسان او داغه ټول نور ملګرو ته زوایم چې تاسو قاتلان او تراګر یی او تاسو د اسلام انسانیت او بل هیڅ یو شی سره هیڅ تعلق نه لرئ.
تمہارا اسلام کے ساتھ، تمہارا انسانیت کے ساتھ، تمہارا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی مطلب نہیں.
ہم پدغه لڑکی نگت او رگزئی دی اسمبلی غونډې ته پخپل وینا کی زیاته کړه چې بلاول بوټو کله د دې هیواد د معیشت په اړه خبره کوي نو هغه ته حکومت جواب نه ورکوي، بلکې د یو ترګر لخوا هغه ته د قتل دړکی ورکول کیږي.
بنیداروں سے میں اس گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ احسان اللہ احسان جو آپ کی
زده دی حکومت او ادارونه پختنه کوم چې احسان الله احسان خو ستاسو په حراست کې وو نو هغه سرنګ وتختیدلو او سرنګ بل هیواد ته ورسیدلو. دا یو سوالیه نشان په حکومت هم دی او په هغه ادارو هم دی د چا په تحویل کې شي دی ساتل شوی وو.
گورنمنٹ پہ بھی اور ان اداروں پہ بھی جن کی تحویل میں تھا جناب اسپیکر صاحب.
د احسان الله احسان دغه ټویټ رستو اوس مهال دغه ټویټر اکاؤنٹ کار نه کوي، خو هم دغه ټویټر اکاؤنٹ نه به وړاندې هغه وخت په وخت ټویټ کولو او په دغه رستی ټویټ کې هغه بلاول ته ویلی وو چې د دې هیواد د بقا لپاره زمونږ پرنګ اسلام خو قربانۍ ورکړي دي او د دې هیواد د نظریاتي سرحدونو په خاطر به ستا پرنګ خلکو سره جنګیږو او ستا انجام به هم ستا د مور پرنګ وي. احسان الله احسان دغه خبره د پیپلز ګوند لخوا د هغه ټویټ په جواب کې کړې وه کوم کې چې بلاول ویلی وو چې عمران خان بېنظیر بوټو ته شهید نه وایي، لیکن یو ترهګر د هغه په اند شهید دی. بلاول بوټو دا خبره د جون په یو کم دیرشمه نیټه په خبری کانفرنس کې هغه مهال کړې وه کله چې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د اسامه بن لادن د نوم اغیستلو په وخت هغه ته شهید ویلی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د صنعتي او کاروباري چارو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان وایي د جلوزو اقتصادي زون جوړېدو سره به د روزګار موقع نور هم زیات شي. نوموړي پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبي صنعتونو ته وده ورکولو لپاره ګڼ اقدامات پورته کړي دي او ډېر زرباره شکای اقتصادي زون هم پرانیزي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا د وزیر محمود خان تیر چهارشنبه په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په لړ کې پیښور سره نږدې د جلوزو اقتصادي زون یا مرکز پرانسته وکړه. زموږ هم په دې اړه باندې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې جلوزو اقتصادي زون کې به کوم سهولتونه ورکول کیږي. نو تیر ورځ راته عبدالکریم خان ویلي وو
جلوزو انڈسٹریل اسٹیٹ د دې صوبې لومبه بزنس ماډل انڈسٹریل اسٹیٹ دی. لکه دې کې لینډ چې دنه د ایکویټی د ګورنمنت او باقی دې کې ټول پیمنټ د انویسټر پیمنټ موږ یوټیلایز کوو، په هغه نه موږ ډیولپمنټ هم کوو، په هغه نه موږ یوټیلیټی چې کوم ګیس بجلی کې د دې د پیمنټ موږ دې کې کوو. نو دا د صوبې د اے ڈی پی نه بار یو قسم څنګه د خیبر پختونخوا اکنامک زون ډیولپمنټ مینجمنټ بزنس ماډل دی. دا رشکای نه علاوه چې هغه به مطلب کنه اغم په داسې سټیج کې چې نیر فیوچر کې دا غي انوګریشن دی. دې کې چې دی نو 257 ایکر ایریا او 211 پلاټس کې مختلف نیچر والا او زیات تر دې کې درې قسمه انډستری راغلي. د فوډ سېکټر دی، پکې میډیسن دی، هانټینګ اینڈ سپورټس ارم انډستری دی. دا ډېر خوشاله خبر دی چې کله دغه شیو تربنایزیشن شیو او درا چې دین ډېر دغه راغلي و نو هغه خلک چې کوم هنرمند براتی دي نو دلته به هغه جاب زم دغه شی او بلدار دي کې پنجاب نام سے فارم ذرا غلی دی
کدل تسو کارخانہ لگئی داغی دا پارا طریقے کار سے دی آیا دی دا پارا سپیشل لائسنس ورکا ہوئی سپیشل اجازت خیبر پختونخوا علاقه
وسائل مطابق حکومت خو ریسورسز یا خو کال په کال راځي فیزیبلٹی معنی لاٹ شی ویچ امپلائمنٹ جنریشن پک ڈیرو شی او منگا دا سورس کتلے او دا سی انڈسٹری دا شی چیا دا غی انرجی کنزمپشن کمی
دس دی اعتراض راغلے ریس چیر دی کی زیاد پریفرنسز دا پنجاب صنعت کارانو تو ورکل شوی
دا سی خبر نہ نجی من غوری خوشحال نہ سو چر من دا پارا لکا خلق پنجاب تر وان دی انڈسٹری دا او چی دل تا سو کرا شی نمو خوبا غیل ویلکم کو اولا چی دا غیل انڈسٹریل ایکسپیرینس من دا سیوا دے او بل آغا سیکٹر کی راجی فرز لکا دا دلتا دو دری جی دا آمز ان ہانٹنگ ان سپورٹس آمز کی راجی کنا دا خو خوشحالی خبر دا غیل آلیڈی ایکسپورٹ کئی چی ایکسپورٹ کئی نسی من پرانا کو لاشی بار
نو دا غصی دا پنجاب نسانت کاران دا غیلی دا غیل پلاتون مرکڑی
آو در سالون خو مارا پتا نسی را بیشی نورم خوشی منگ پنجاب تلاجو گنی منگ پلات نرا کئی دا خواست خبر دا سی اعتراض دے
دل تکی تاسو چې څوک سنتونه لګي هغه ویل تاسو کوم ډډ لاین ورکړی دی چې دومره موده کې به تاسو خپل سنت خپل کارخانه اکټیو کوی
او چې او 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 پاکه دا هغه چې به تاسو خپل کنستراکشن چې دا کنه کنستراکشن دا به تاسو یو کال کې مکمل کوی
بل تاسو د 500,000 جابز خبره کوي چې لدی کې 500,000 جابز را دي ها دا تاسو دی لکه کدا ټول سنتونه
اکټیو چې دا کدا فیزیبیلیټی دي کله چې دی فیزیبیلیټی دی باندې هغه تاسو لاته ټول فیکس ان فیګر هغه مخه لکې دي چې پای کدا اپریشنل شو دا کامیاب شو نو د دې پوزیشن بدایي
بل سر د ګیس او د بجلی او د دې لري غټه مسله د ټولو کارخانه ګدون کې دغه په دې د وجه نه بنديږي دی ته بتاو سو سپیشل ارینجمنٹ کوی
نو دل دغه 220 گرین د بجلی مثلا نشتا او اس زمګر د کی د ماتا سلوګي کنه موږ د کی کوشش کړی چې د کی لو انرجی یونټس راشي کته موږ ډیر په اسانه اویلیبل کو چې هغه د پر بیا اپروول راځي او عرب ها روپی په هغه دغه لګینو هغه بیا مطلب کنه نو واری نه وزي
دغه ته مقامی خلک دا وی چې د زمکه کما خستل شوې ده نو په دې ډیسپیوټس دي دغه ډیسپیوټس تاسو ختم کړی
نه ډیسپیوټ نشته کو لند انهانسمنت هم شوی انهانسمنت کاست هم ورکړی شوی هغه هیڅ قسم ډیسپیوټ به نشته او جی
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی صنعت او تجارت په برخه کې د صلاحکار عبدالکریم خان سره د مشال ریډیو مرکه اوریده تاسو په یو بل راپور تر اګرځوم د خیبر پختونخوا په مردانه ویب ټاپات ضلع کې د خزر لپاره د ځانګړو بسونو هغه سرویس د ناکامۍ سره مخامخ شوه چې په 2013 کال کې د ګلابي بسونو یا پینک بس سرویس په نوم پیل شوه وو دا بس سرویس یوازې خزر لپاره وو دا 14 بسونو چې پکې وو مردانه ویب ټاپات ورکل شوی وو دا بسونه د جاپان او د ملګرو ملتونو د پروجیکټ سرویسز ادارې په مالی مرسته په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکل شوی وو په مردان کې دغه بس یو کارکونکی وای تیر کال د جولای په میاشت کې د حکومت لخوا دوی ته وویل چې د فند د کمی له وجې دا سرویس بندوي بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ځینو ټولنیزو مسلو او د مالی مشکلاتو له وجې د ګلابي بسونو سرویس بند کړل شوی دی په دې اړه تفصیل فرخندا صد وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو او جینکو لپاره د ګلابي بسونو یا پینک بس سرویس پیل په 2019 کال کې په ایبٹ آباد او مردان کې وکړه، خو په دواړو ضلعو کې د یو کال نه په کمه موده کې د ګلابي بسونو سرویس ختم شو. د مردان ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جمشید خان مومند د جولای پر 18 مشال ریډیو ډول دا د ښځو او جنکو زده کوونکو لپاره یو ښه سهولت وو، خو حکومت ورته پورا تیاری نه کړی نو ځکه دغه منصوبه ناکام شوه.
د خیبر پختونخوا حکومت ته په 2013 کال کې د جاپان د حکومت او د ملګرو ملتونو د پراجیکټ سروسز ادارې د 1.9 میلیون ډالرو په لګښت 14 ګلابي یا پینک بسونه ورکړل شول. دې بسونو ته سکورا بسونه هم وایي. لومړی دا بسونه د پیښور لپاره وو، خو هلته د چټک بس پروژې یا بیاټي له وجې حکومت اوه بسونه مردان ضلع او اوه ایبټ آباد ته ورکړ. په ایبټ آباد کې دغه بسونو پرانیسته د 2019 کال په مئی میاشت کې شوې وه. په مردان کې د دغه بسونو پرانیسته د 2019 کال په اپریل میاشت کې، او په ایبټ آباد کې د ګلابي بسونو پرانیست د 2019 کال په مئی میاشت کې شوې وه. د مردان د ګلابي بسونو یو کارکونکې یا بس هوسټس اقصا خان د جولای پر 18 مشال راډیو ته وویل دا د ښځو جنکو لپاره یو ښه سهولت وو، خو ډېر زر ناکام شو. اقصا خان وای په مردان کې د ګلابي بسونو د 14 زیات سټاپونه وو چې پکې به یوازې ښځې او جنکۍ ودرېدلې، او د یو سټاپ نه تر بل پورې کرایا د 16 نه تر 1.5 روپو پورې وه. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یواز تکون کې ماهنور خان مشال ریډیو ته وویل دغه بسونه جنکو تکونکو لپاره ډیر ښه وو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عبدالسلام افریدی چې تیر کال یې په مردان کې د ګلابي بسونو د سرویس پرانیست کړی و، د جولای پر 18 مشال ریډیو ته وویل دغه منصوبه تاواني شوه نو ځکه یې بسونه ودرول. هم د واکمن تحریک انصاف ګوند د مردان ضلع د صوبایي اسمبلی غړي ملک شوکت علي د جولای پر 18 مشال راډیو ته وویل ښځې یوازې کم سفر کوي، نو ځکه په دغو بسونو کې د ښځو سپرلو شمېره کمه وه. دین اوراندې په 2013 کال کې د هغه وخت عوامي نېشنل ګوند حکومت هم په پېښور کې د ښځو لپاره د ځانګړو بسونو یو سرویس پیل کړی و چې وروسته د ښځو سپرلو د کمی له وجې ختم کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د پنجاب په لاهور های کورټ یو کس لاهور های کورټ کې یو کس درخواست ورکړې چې د لنډو مزاحیه او ویډیو غانو پر ایپ ټیک ټاک دی بندیز ولګول شي. درخواست ورکوونکي وایي دا ایپ د ټولنیزو اخلاقو او انساني ژوند لپاره په تاوان دی. عدالت په پاکستان کې له قانوني او له میډیا د سارو ادارې له چارواکو په دې اړه وضاحت غوښتې ده. د دې ایپ کارونکي وایي په بنیادي توګه دا د ټوکو ټکالو او د خندونکو ویډیوګانو لپاره دی. خود دوی په وینا یو شمیر کارونکي پکې خای داسې ویډیوګانې هم خپروي چې ځینې خلک پرې تنقید کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د لاهور های کورټ د پاکستان قانون وزارت او د رسنیو د څار ادارې پیمرا ته امر کړی چې پر ټیک ټاک نومي ایپ د راپورته سو پښتنو په اړه دی وضاحت وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د لاهور یو شاري د جولای پر 14مه یاد عدالت ته په ورکړې درخواست کې غوښتنه کړې چې حکومت دی پر دې ایپ بندیز ولګوي. په درخواست کې ادعا شوې ده چې دا ایپ د ټولنیزو اخلاقو خلاف او انساني ژوند ته خطر دی. د درخواست ورکوونکي وکیل اډوکیټ ندیم سرور د جولای پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې په درخواست کې دوه مهم اعتراضونه شوی دي. دا ایپ کیو پلو د وخت او پیسو ضایع کول دي، نو بل پلو له دې څخه په ټولنه کې بد اخلاقی او فحاشي خپریږي. همداسې د دې ایپ لپاره د ویډیوګانو جوړولو پر وخت مرګونه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. څوک ویډیوګانې جوړوي حادثه ورته وسی او یا له خپل لاسه پرې ډزې وسی، نو دا ټول داسې څه دي چې نه اسلام اجازه ورکوي او نه د پاکستان په آئین کې اجازه سته. اډوکیټ ندیم سرور وویل چې د قانون وزارت او پیمرا خپل موقف عدالت ته وړاندې کړی دی او اوس به د یادې مقدمې اورېدنه د سپتمبر پر 10مه کیږي. د د پوینا دوی دا درخواست هم ورکړی دی چې تر څو دا مقدمه پای ته رسیږي تر هغه وخت دی ټیک ټاک په لنډمهاله توګه وتړل سي. ټیک ټاک د 2014 کال په سپتمبر کې په چین کې جوړ شوی وو او په ډیره چټکۍ یا په نړۍ کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. په دې ایپ کې کاروونکي لنډې ویډیوګانې جوړوي چې زیاتره یې خندونکې او فیشنی بڼه لري، خو تخلیقي او فنی ویډیوګانې هم پکې ډېرې دي. په دې وروستیو کې د پام وړ شمیر پښتانه ځوانان هم ټیک ټاک ته ورمات شوي او هلته خپلې جوړې کړې ویډیوګانې خپروي. د عارف خان لالا په نامه د خیبر پښتونخوا د سوات یو اوسیدونکی هم نه یوازې په ټیک ټاک کې فعال دی، بلکې د هغه جوړې کړې ویډیوګانې هم ډېرې مشهورې شوي دي. د مشال راډیو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو ټیک ټاک کاروي او هدف یې یوازې خلق خوشاله ساتل دي.
زمنګ دا ویډیوګانه غو زیات تر دي پنی مبارکی کنه مزاق یو د غیګنو خزو مبارکی می درې کورنو مبارکی می خو مونږ یو اصل کې فنی ویډیو جوړو سرپو د خپل ټوګه کو دا مونږ د اساسه نه پیدا کو چې دا خو د عامي خبرې کنو جو مونږ ول داس یو انداز جوړ کو فنی ته واړو نه بیا ورګو نه خلک زیات تر خوخی کنو نور د عامي دا زمونږ د معاشره د خبرې دې کورنو چې کمی کیږي په دا ودی باندې مونږ جوړو دا فنی تاړو جی.
د اوبرلو په نامه یو کاروباري وی پانی د ریپورت لمخې ټیک ټاک تر وسه په نړۍ کې تر 800 میلیونه زیات فعال کارونکي لري چې زیاتره برخه یې په چین، امریکا او هند کې دي. ټیک ټاک پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د دوی هدف تخلیق ته وده ورکول او د خوشیو خپرول دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو په مېوې نړیوالې موضوع تر ګرځوم. د افغانستان او د امریکا مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په ځر پیلې دوه ټینګار کړي. بلخو د دغو مذاکرو د پیل په دورشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوی کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوې دي. تر اوسه د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره کومه کاره نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقاد کړی دی. نور تفصیل سالی محمد سالی راک.
د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و. ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړ لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتې دو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده کړه چې باید دغه تاوتریخوالي د افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې، د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1600 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 1.5 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکه چی پلاوی کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچی پلاوی کې د دوی د رهبری څلور غړي شامل کړی سوی دی. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگټن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي رادیو ته وویل
دوه معنا لري. اول دا چې د کویټې شورا غواړي چې نظامی او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او حکومتدارانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر ترجمه مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې دراروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور د اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځ کې نورستان ولایت د ملي پارک په نوم نومول شوی دی. د نورستان اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې له کونړ ولایت نه نورستان ته غځېدلې سړک دی پوخ کړي او په مرکز پارون سربیره دی په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. د نورستان چارواکي وایي د سړک د پخېدو ابتدایي چارې پیل شوي او د هوټلونو او رستورانتونو د جوړېدو چارې هم پیلې دي هم پیلېږي. نور تفصیل د باز محمد عابد برابر کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې 100 برابر زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک نومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلې سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده، امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی، خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
د رستورانت نشته، هوټل نشته، باید د نورستان مرستیال ولی محمد آشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل د سړک د پخیدو ابتدایي چاري پیل شوی او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس پکار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومی سړک تقریبا 30 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 28 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کیږي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروسه کال یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په زمین کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیم احتمالا د میاشت تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته خوکی اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په مردان کې د یو ځایي شاعر واحد یوسفزي سره مرکه کړې. نوموړي د دوو شعري ټولګو لیکوال دی او همدارنګه یو بل کتاب تالیف کړی هم دی. د مرکې په سر کې له شاعره پوښتل شوي چې له څومره مودې راهیسې شاعري کوي. نو واحد یوسفزي وایي
داسې ده چې د نن نه تقریبا 19 کال وړاندې 2000 یا 2001 چې پای کې زه د شعر غا خواږه چې کوم دی رور را برسېره کېده پای کې چې کوم دی قاضي شهاب صاحب چې دی زموږ رهنمایي کړې وه یا چې کوم دی اکرام الله ګران صاحب بلته کېده په منګا درګه کې بلته کې او درزی خانه ما بلته کې کار زده کو شعر زده احساس چې مونږ هغه سره ما کار کو نو هغه خپل باندې هم شاعر ولته کې به ودود شنغرې صاحب هم راته اکرام الله ګران صاحب خدای پاک دیو بخیری به هم راته دا هغه ځین چې کوم دی ماته چې کوم دی ماته دا سه او احساسې دل چې ز شعر اوس لیکلې شم خو بیا هم هغه سه لکه څنګه چې نور لیکوالان راځي وږي شعر د وزن او بهر باندې نه پويږي هم دغه سه ارس چې کوم دی زما سره هم نو دا هغه نه پس بیا ز درګې نه راغلم نو کرام الله ګران صاحب زه ته هم بیا ځت لمرات لما د قاضی شاهاب صاحب چې کوم دی زموږ استادانو کې دی علی ګور مشتاق صاحب دي سره ناستې پاستې چې کوم دی مونږ ته خدای پاک دغه موقع په لاس باندې راکا دغه ځای نه پس چې کوم دی بیا غمگین مایری صاحب دي سره ناستې پاستې وشو بیا په کې ادبي دوستانو مرکه مردان خبره کوو هلته کې چې نن تک راتک بیا وشو ما دغه ځای نه بیا شعر او ادب دغه سلسله شروع شو
په نور موضوعاتو باندې مونږ خبرې کوو. استاد چې کوم کتابونه خپاره شوي چاپ شوي دي باغې به هم خبره کوو خو ته ځوان هم یې او نن جدید د دور د تقاضو نه هم خبر یې خو ته خپل ځانی څه غنې چې تنقید څومره مهم دی د ادب د بار
د دې سره شعر پالش کیږي چې شعر پالش کیږي نو موږ په نو نو ضرورتونو باندې د شعر پویګو د ادب پویګو چې رقم کم ضرورتونه چې کم دی په کار دی ادب ته زموږ پښتو ادب چې کم دی نو هغه اوس اوس چې کم دی د جدہ تڑختہ چکم دے گام اخلی او خپوڑے کئی نو مونگا دغه سیس چکم دے مونگا ډیر رستو پریخیو نو تنقید چکم دے تنقید زمونگا شعر چکم دے یو ډیر پالش کئی او ډیر سوچا چکم دے ولستا هم مونگا وړاندې کولی شو او مونگا خلکو ته هم وړاندې کولی شو مونگا چکم دے د نورو خلکو سره په هم چکم دے د برابرې داوی کولی شو کنه.
واحد تاره تو وای چې تا پخپلا تا څنګه وی مردان ادبی مرکا دی پروګرامونو ته یادې غونډو ته تورغلې پلنډو ټوکی کې براتو چې تا ته سس دکړه تر لاسه کړې دا سپو هي تر لاسه کړې د کنه دا
زه مې کده غونډې نه وځو به واحد یوسف سینوم سچ مز دکړې مار دې ته دې مشران سره د ناستي پاستی له برکت ز دکړې دی او په دغه اجلاسونو کې د ناستي برکت دا و چې زه واحد یوسف زه
خا درته وای واحد یوسف زه چې تا تر دې دما کوم کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم کتاب دی تالیف کړی کدا غی نمونه راته وای
مو په 2006 کې زما د نوی جرونو می سهار په نوم باندې اړومبه سهار په نوم باندې زما اړومبه شری ټولګه مخه تراغله پاره ما غزو خلکو ډیر زیات اپریشیټ کما بشمول تاسو او دا اغه نه پس کوم دی په دغه ورځو کې کوم را شاعر اعزاز هم تحصیل او کوم دی په خپل وګو بار ما سو سو کال ګرځول دي اوس ډیر کوم را خلک پکې راغلل دا اغه نه پس کوم دی په 2012 کې یو غمگین مایرې زموږ یو ملګری دی ډیر خلکوال دی دا اغي چې کوم دی دای په درنوي کې موږ یو پروګرام وکړو او هغه چې کوم دی دغه پروګرام بیا موږ راټول کو
او کوم
مقالي یا کوم نظمونه کنه کوم مضامینو یا اخباری ټوټه چې کوم دی بیا هغه کې موږ شامل کړي نغه دغه موږ راټول کو دغه کتابي شکل موږ دی لور کړ دستار سړې په نوم باندې نغه نه پس په نو د شهګار په نوم باندې په 2014 کې زما دوه مشهري مجموعه راغله او دغه شان چې کوم دی په 2018 کې د دوه میډیشن راغله
دره دوه چې دوه کتابونه ستاسو د شيري مجموعه دي دوا نو پدې کې تاسو چې دینو کم شستا په کم سنف کې چې ته بازمای کړی دی پدې کې غزل زیات دی ټپی دی پکې که نور څه مطلب نظم دی پکې آزاد نظم دی پکې سدي پکې
ګوره جی زموږ پښتانه چې کم هم د شعر سره آشنا کیږي نو هغه هر څوک غزل یو ډیر ګران سنپ دی خو هر څوک چې کم دی په غزل باندې تبازمای کوي زما پړومبي کتاب کې غزلونه سندره هم وي اوس په دې کتاب کې چې کوم دینو غزلونه پکې هم شته سندره پکې هم شته دي نظمونه پکې هم پابند نظمونه پکې شته دي آزاد نظمونه پکې شته دي اوس د دې نه پس چې کوم کار کوم نو غزيات په نثري نظم باندې کوم آزاد نظم باندې کوم یعنی ضرورت دا محسوسوم چې په دې باندې هم کار وشي په دې باندې کار کم شوي دي
خدارت وایي چې په خپل شعر چې کوم دی یا لیک چې کوم دی نو هغه یو شاعر یا د لیکوال چې نه غو بچي وي او هر یو شعر هغه د پر ډیر نیاز زیات نیاز بین او ډیر وته خوږي خوستا په خپل شعرونو کې کم داسې او سیس تا باندې زیات خلګي چې ته چې بار بار په خپل وای ما یې خپل ځان سره وای نو هغه به مونږ زموږ اوریدونکو ته وای هغه کم داسې غزل دی نظم دی یا سو شعرونه دي
زه کلم د خپل شعر نه متاثر نه مو کم خلک چې د خپل شعر نه متاثر جن زما په خیال د هغه فن هغه ورځ دغه مرګ وی خو بیا هم چې کم دی لګیا یو خپل وس دس کو او دغه فیصله مو وخت کوي
موږ به سو شعر نه وای
وای مو ضرور وای
مننه
جی زیر سب د سو شعر نه دی نیمګړی غزل له دلوی بهر غزل له دا تاسو ته د مشال مینوال تړلې ندی جهان په ظلمتونو کې نمستا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
د دې جهان په ظلمتونو کې نمستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر چا له هرې خوا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او سا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېګم اوس وزما سا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېګم اوس وزما د کلس خندا د هوا روړي تر ما سا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او دا شعر زیر سب سوسو د پر خصوصا چې زوایم نو ورزم کمزور يم خو بیا هم ولې زړه می چي دي
وا
زوایم نو ورزم کمزور يم خو بیا هم ولې زړه می چي دي پاسېګم او غرزېګم حتی چې هم سا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه ډیر ښه
او خيري شعر دي چې د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها و او شو او د قتل د ژوند په ساخت کې د مرګون انتها و او شو او د قتل د جون په ساخت کې یو زر شان رڼا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر شال هر خوا واخلم بیا روان شم
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره حکومت د مختلفو پروژو شروع کولو دعوی کړې وي. په دې کې یو د امیر باشا ډیم جوړول هم شامل وو. د دې ډیم د جوړولو کار د جولای پر 15 شروع شوه. دا ډیم د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع او ګلګت بلتستان صوبې په دې امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د حکومت په خبره د امیر باشا ډیم د جوړولو چارې به تر 2028 کال پورې بشپړ شي. زموږ همکار ګلیاز د امیر
دا لوی ډیمونو نړیوال کمیشن تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل ډیمونه او د اوبو ذخیرې دي. په دې کې تر ټولو لوی تربیلا ډیم او پسې منګلا ډیم دي. په پاکستان کې زیاتره ډیمونه او د اوبو ذخیرې له 1978 کال واخلي تر 1915 اویم کال پورې جوړې شوې دي. په هیواد کې لومړی منګلا او دویم تربیلا ډیم وو. تربیلا ڈیم د اٹلی یوی کمپنی سیلانی امپریلیگو جوړ کړی وو. په ملک آخری وار خانپور ڈیم په 1903 کال کې جوړ شوی وو، خو اوس د امیر باشا ڈیم په جوړولو کار د روان کال د جولای په 15 پیل شو. دا ڈیم د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په د امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی د جولای په 14 مشال اړو ته ویل چې د امیر ڈیم د انجینیرنګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د دې په خبره دا هایډرو پاور یعنی له اوبو بجلی جوړولو منصوبه ده او د دې ګټې هم زیاتې دي.
لومړی فائدہ خدا ده چې دا بیسیکلی اوبو سٹور کوي، اوبو ذخیره کوي. د امیر باشا ټوټل تقریبا 70 ایکر فیټ اوبو جمع کوي. د بجلی د جوړېدو کیپاسیټي دا 4500 میگاواټ، او دغه بجلی دا چې ورته نن سبا انوایرمنټلی ورته گرین پاور ویش چې هغه بجلی د شنه بجلی ده، لکه چې په دې کې کاربن ډای اکسایډ او تھرمل پاور نه دی. دا د پاکستان یو لکه د پاکستان ریسورس ته بار نه نبات تیل را غوړې نه به بل سر را غوړې ستا خرچه کې نکېږي.
د دې امیر باشا ډیم جوړولو لومړی وړاندیز په 1970 کال کې وړاندې شوی وو. په 1990 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو پرانسته کړې وه. په 2004 کال کې د دې ډیم لومړی فیزیبیلیټی رپورت یعنی د جوړېدو امکاناتو رپورت تیار کړل شو. په 2008 کال کې د هغه رپورت بیا جاج واخیستل شو. په 2018 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو کار د شروع کولو منظوري ورکړه، خو په 2018 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري پروژو په چوکاټ کې د دی امیر باشا ډیم جوړولو خبره لری کړل شو او د ډیم جوړولو چارې ودرېدې. لدی روستو په 2013 کال کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار حکومت ته امر ورکړ چې د ډیم په جوړولو کار شروع کړي. د ډیم جوړولو لپاره په فند کې 9 روپۍ راغونډ کړل شوې دي. د روان 2006 کال په مئی میاشت کې د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت او چین ترمنځ د 2.2 روپو معاهده لاسلیک شوه. د پاکستان د اوبو او برښنا ادارې وابډا په 2013 کال کې ویلي بل چې د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره 12 ډالرو ته اړتیا ده. په دې کې 15 ډالره د ډیم ودانۍ او 10 ډالره د بجلیګر یا برښنا کوټ په جوړولو مصرف کیږي. د وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وایي د ډیم لپاره فند کې ستونزې نشته.
د بعد نه راځي او څه خپل د بجټ نه حکومت به ورکوي. نو داس دان ګرانه خبره ماته نه ښکاري. دا دان ډېرې پیسې نه دي چې حکومت یې نشي لنډولی. بله دا چې ایم چې ای این ایم الیکټرو میکانیکل اکوپمنټ بجلی ګر چې ده، د بجلی ګر باندې هم تقریبا یو څه د پاسه 3 ډالر به لګي، خو په اسانه ملایږي ځکه چې دان کمپنیانې دي په یورپ کې او په چین کې او په جاپان کې چې هغوی اوس بند دي، ڈیمانڈ نشتہ چرچا نے بند دی. حکومت ورت ہوئی چیرا تھا سمنگ لیا 4500 میگا واٹ ٹربائن جوڑ کے اور جنریٹر جوڑ کے وہ خب خوشحال ہے وہ جوڑی اور پاکستان قرضے بم تاثلے در کئی دا قرضو چلے کا نا انٹرسٹ ریٹ اب ہم دا گزاری بھی دیر کم بھئی ماہ پر ہے کڈیر گیا تھی نا 3-4% انٹرسٹ پر پیسے مستے ملے گی اور وہ اب خوشحال ہے ریکارڈ در لوگ کی یورپ اکوپمنٹ چلے ای این ایم اکوپمنٹ ٹربائن جنریٹر دا ڈیر آلہ the top class team.
د پاکستان حکومتي ویپانی تر مخه د ډیم جوړولو ټول لګښت 1.4 روپی دی. لدی پروژه به 14000 کسانو ته نوکریانی ورکول کیږي. لدی منسوبه به 200000 اکړه زمکه خړوبیږي. دا پروژه به 2028 کال کې سرته رسیږي. د ډیم اوچتواله یا بلندی به 202 میټر وي. په دې کې به 14 سپیل وی گیټس یعنی د اوبو اخراج ځایونه وي. د بجلی جوړولو لپاره به 12 ټربائن وي. هر ټربائن به 315 میگا واټه بجلی یا برېښنا جوړوي. د امیر باشا ډیم په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتره رغبې باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ 100 کیلومتره نور رغبې با انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. خو انجینیر ګوهر محمد خان مشال اړتیا ویل چې د امیر باشا ډیم پر راتلونکي شل کلونو کې هم نشي جوړیدي.
منصوبہ دی اغه دې ډرنګ پټه نه لګیدله نو حکومت د شو نه پټه ای اوس ما ته پټه نه لګی چې دا دوه ولی پټه ای او ډیم خو په څلور ورکی او هغه ته ورته و چې ما ته دې پروپوزل راکا او پروپوزل هغه ته د بیل جوړي هغه ته ډرنګ جوړي او
انصاف پکار دی.
خود وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وای د ډیم جوړولو سره به سموده لپاره د توانای ضرورتونه پوره شي، خو نور پروژو ته هم اړتیا ده.
نن راتلون کې څه کاله خو بالکل پوره بشي، خو بدقسمتی دا ده چې د پاکستان آبادی چې ده کنه دا تقریبا د کال 50 لاکھ کسان پہ جاتی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2% دے نو دا با کمول غوڑی دا با زیرو لیول ترا وصل غوڑی نکو چیک آبادی دا سے اوچتے دا زیادتے دا نو بیا خو کا لس ڈیمون جوڑ کا ہم بنا پورا کئی نو دا ڈیرا ضروری دا چی دا پاکستان خپل آبادی چی دا کنا دا دا اشارا چی دے آدے کم کی گنی بجلی اور بجلی شوا یا وہ چی دا خرا کئی نو دا راتلن کے یوسو کال لپارا وکافی دیر وکافی بھی اور دانا تکلیف بنی پاکستان.
دی امیر باشا ڈیم په مجموعی توګه 8.1 میلیون اکڑا فٹا د اوبو ذخیره کولو گنجائش لري. د دی امیر باشا ڈیم جوړولو له وجې به دیش کلی او 200 کورنۍ چې ټول شمیرې 2000 دا متاثر کیږي. د ډیم له وجې به 1500 اکڑا زری زمکا او 100 کیلومتر علاقه تر اوبو لاندې شي.
تاسو مشال ریلیو ته وګی د کورمې په مرغی چینا کې د جون په 20مې شپې مهال د ابراهیم جو او بالش خیلو سیمو خلکو او د پاړه سم کنیو قبیلې ترمن خطا وشوه چې لاملې د ځمکې په خوانې لانجه د پسیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتي سرتیری په مورچو کې ځای پر دی شول او اوس مهال هلته اور بند ده. په دې اړه دغه مسلې څنګه هوارې دی شي، د ځمکو لانجې څنګه دي، پامیر ساحل یې د دې جواب موندلو لپاره دا راپور برابر کړی.
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغی چینه کې آرامي وو او د ډزو آوازونه نه اوریدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 20مه د ابراهیم زی او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلي ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواوو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول. د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندي عملی کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب، دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو، غرونو او کچونو داوی لري چې له وجې نښتې هم شوې دي. حسن تورای د کورمې اوسیدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د پکورمه کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
روژې کې د پنځلې ځای او مقبل او خپل مندو کې جګړه وا کوم پخوانی جګړې دغه کې تور غار مسالې د ځغه کې په وړ کوم لې ځای کوم د تورای او د منګالو حکومت کوم د هغه ځمکې مسالې دین علاوه کوتري د منګالو او په وړ کوم توري دی هغه خپل مندو کې لانجا ده. میټاخون غار د اغنی شیاطا بودی هغه پڑے اسرا لنجا دے شرکو کی تورای و ملی خیلو اگوی سنی بنگش اسرا زمکی لنجا دے شیاو توری علیزائی تو کم کون دے اگوی وطیزائی و رکزی تو کم غدے کون دے موزی علاقی نے آغازو کے مسئلہ دے اندسی لور کروم تسروش بیا زموشت کمانڈان دی اگوی بنگخ اسرا اگوی جانگ ہو اندسی بلیمینو کی سنی بنگش دا
د کورمې مشران د مرغی چینې مسالې تاریخ پاړه وایي چې کدا سی وویل شي چې دا لانجا له 1950 زیږیز کال راهیسې روانه ده نو سمه به وي. حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمه ییز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشالې د هواري هلې ځلې هم کوي. د جولای پر دریمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالشخیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنۍ خرڅ کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي، خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده.
خو دمدی بالشخیلو د ابراهیم زی خلکو پیسې ورکړې دي او سټامپ یې ورسره لیکلی دی چې بس دا یې تاسو شوه. دوی باندې خو دیو خلکو آبادی ور باندې کړې دي، خو څه علاقه داسې دي چې هغه خالی دی. نو د کومی علاقے کی سا آبادی شوی دے دام نہ دا پاڑا چمکنی دے او نہ دا دغ بالش خیل او دا ابراہیم زائے دے، بلکہ دی کی سا علاقہ دست دے سا آغا دا سادے سیٹی دے سا آغا پو 1958 کے آغا مصر جوڑ دے آغا مصر بان دے بقاعدہ دا آغا وقت پولیٹیکل ایجنٹ دست خاتے اور بانے وی علاقے دا سی خیلی دی سا گولو چٹ او مرغی چینا دا علاقی دا سادی دا کلی دا دا گزاره علاقی شوی او دا 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 دو دا مال چراگاوی شوی.
حسن تورای وای پا کرمه که دو دولت زمکه دا. یاوی انتقالی بلل کیگی چه پا قانونی توگه خلکو تسپارل شوی او دا ملکیت طول حقونه لری. نظمکه دویم ډول شاملاتی وی چې هیڅ خاوندې نه وی ټاکل شوی او همدال عمل دی چې اکثر لانجمنوي
کوکرمی کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی انتقالیزم کده بیا شاملات مکده نو دا بلچخیلو کې کوم کومه بو ده غونډه خیلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالیزم کا خرڅ کړی و غنی پړې ونی نو پړې و بدالتا کې انتقالیزم کې سارا سارا شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړی نو بلچخیل ترشوی لاس پندل سو کو نو حکومت ست درخواستونو کو کومونه رټول کو خو هغه کوم ځمکه دغه نی مسلسل میلې جوړې تلې.
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالشخیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی.
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالشخیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی. ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی.
په سیمه کې د اهل تشیو د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وایي چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغې د اصلي خلکو د حق لانجه ده. بل لوري ته حسن توری دریځ لري چې د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی.
شاملاتو ځمکو کې اکثر ځنګلې دي چراګوې دي چونکې کلو کې ډیر خلک څه دي هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې هغه کې شاملاتو کې اور نن سبا وخت کې د سه شاملات هغه غټو کوم زرونه دي هغه سره څه نوی دي دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیاتې دلونه دي ویلې څه کوم غروله خلک دي کوم ارزه کورم کې نور کوم خلک کومونه بودي څه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې ملي جوړی کړی.
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغې چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواري بهیر یې هم آسان نه بریخي. په 2001 زیږیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یو موافقه یې لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلی ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتی ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي. په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغې چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامیه سره موجود دي نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشقسمتي وه چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مال موجود دی. موږ پر یاد وکړو هر یوه دروازه مو وټکوله چې یاره دا په کور دی څه کاغذات مال په روح باندې هر چا ته د خپل حق ورسېږي. ویلې حق یو داسې شی دی که چېرې تو ورور سره حق ورسره دی که نه نو هغه ته څه حق نه دی ملو او تو وروري بیا ټیک شلیدای نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه ودی کی شیا سنی ته تعلق نشته. دا مسالات دی جیداد او د شاملات او د حقوق دی.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواري ټینګار کوي چې سم نه دا او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلک د شی چې زکه غزوات مول نه منو دو دی انګریز قانون دی دوزه نه منو اندی کې بزو د سیوان څه څنګه نه منی بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې تاته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون منی کوم شي کې تاته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه منی د میسل دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز منی شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز منی سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خري هغه ته انګریز منی ایف سی کې ته کار کوي هغه انګریز منی آرمی کې ته کار کوي هغه انګریز منی د کاغذات مال څنګه انګریز نه منی.
د کور میله انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکې د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نه خودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دا وایي سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغې چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لارې هواریدای شي.
دا مسله به الله حل کیږي چې کله بالکل حقیقت ته شو کینی. خو کغای په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نه نه حل کوي. ما خپل دا سجیشن کړی دی څه دا مې ربني به وکړو څه درې اویا بریګیډ کو کار دی اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایس پی سکومه دی کورو ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او څه کوم وشتم تاریخ باندې د غود شپې اهل تشکیل ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو نو هغه ټینټونه د اوچات کړی شي ځکه څه د ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دوی څه دغه خبره ومنله شو او بیا دغه نه بعد قربانی خبری وشی نو آرام مسالہ د خبرو په نتیجې کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهد د لانجې هواری هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. د زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغې چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشالې هوارې کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی